افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په څو شیبو کې زما همکار په ژوندۍ باندې مخته وړي خو پایل زنوریاس نوري د دې سات په مهم خبرونو کوم. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې هغه پریکړه چې د سازمان ته د دوی استازي نه دی منلې غیر منصفانه او بلله. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پریکړې خبرګون ښودلې چې د دوی استازې دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داس چاته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون دوشنبه د یو پریکړه لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګري پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنی لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحق زئی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دغه څوکۍ ته ورپیژندلې ده. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارډ ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجې صندوق پانګه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق یو دېرش بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویټرز د راپور لمخې د نړیوال بانک یو ویاند وویل چې بس په نور کوونکو د تیر جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هیواد د 90 میلیون وګړو څخه باندې 90 سلنه به بېوزلي وشمیرل شي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د کډوالۍ په اړه د اروپایي ټولنې په وروستي اونیز راپور کې ویل شوي چې که څه هم په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اروپا ته په زیاته پیمانه د افغان کډوالو بهیر عملي بڼه نه ده غوره کړې، خو دا اتحادیه په خپلو سواحلو د افغان کډوالو ورماتېدو ته تیاری نیسي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې په اوس وخت کې ډیر افغانان له غیر قانوني لارو ایران ته ځي. هغه هیواد ته چې په خپله خاوره کې د 3 میلیون زیاتو افغانانو کوربه دی. ایران دغه راز له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی او په اونۍ کې د 40 زرو نه تر 30 زرو پورې افغانان بیرته خپل هیواد ته استوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا ایران روان کال د نومبر تر 1 پورې له 1.1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته استولی دي. د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې په بیسارې توګه کم شوی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي نن سیشن به 1 ډالر له 99 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډېره پکې مصرفي توکي وارداتي دي د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیا په وروستیو 2 ورځو کې له 89 نه 99 افغانیو ته پورته شوې ده. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس یې د ډالرو بیه پورته ختلې ده. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او پنځو ډیموکراتو سناتورانو په یو لیک چې پرون دوشنبه خپور شوی د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. دغو سناتورانو په دغه لیک کې ویلي چې دا مني چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی، خو بیا هم دا هیواد هڅوي چې هغه اصلاحات چټک کړي چې د ولسمشر شوکت میرزیایف لخوا یې ژمنه شوې ده. د دواړو هیوادونو استازي به د رواني میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. دغو سناتورانو ویلي دغه غونډه ډېر ښه فرصت دی چې له ازبکستان سره د متحدو ایالتونو د اړیکو د یوې مهمې برخې په توګه د بشري حقونو درناوی وشي. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا واکسین پر اغیزو یوه څېړنه ترسره کړې او نتیجې ښیي چې واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنۍ ډوز د استرازینیکا یا فایزر، بایونټیک او نه اونۍ وروسته پسې دوهم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنه یې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کیږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د دو ډوزونو لارې ترلاسه کیدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بې وزلو هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ښاغلی سناپ ویلي بې وزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. پاتې خبرونه کې زما له همکار سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیز خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
خبرونه درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوی دی. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې لنور یو متفاوت فکرونه درلودل، دوی ونه زغمل شول او د زورونه زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیر کې متفاوت پیدا شوی کې دي، شي خوونه او فکرونه هم متفاوت وینو. په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید درک او زغمل شي. اوس چې د ټکنالوژي دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فرمونه او ټولنیز شبکې ایجاد شوي، ځوانان ته لار هواره کړې ده چې د ټوپک تشپیلې پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کېدای شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي؟ د ځوان فکر په دې خبرونه کې له خپل میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونه میلمنو مو د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزی څېړنیز بنسټ مرستیال داود محمدي او لیکوال امینه عزیزی دي. خپل میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پایله له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب که لتیر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل او پوس وخت کې تاسو چې د ځوانان ګوري څومره یو بل زغمی او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
ډېر مننه. سوشل میډیا بیا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو په اړه کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو کوم فعالیتونو مخکې کول کوم حسې کولې کوم مبارزه به کوله دا له خو روان دا د سوشل میډیا کې نه د پرمختګ شې. نو د سوشل میډیا د دې فسیلیټیشن کړی دی، حسې د دې مبارزې ملاتړ کړی دی او دا کار ورته اسانه کړی. سوشل میډیا سو خواص لري، خواله ده چې دا اکسسیبل ده. تر 2023 پورې په انټرنیټ په لاسرسي په افغانستان کې کم وو. سوشل میډیا سره خلک نه بلد وو. نو سوشل میډیا استعمالونکي یوازې خاص ایلیټ یا اشرافي طبقه وو. دا په دې معنی چې یوازې ډېر زیات فهمیدا باسواده خلک چې هغه یا په نورو موقفونو دولت کې کار کوي یا به هر ځینې افغانان ولې ډایسپورا چې هغه دغه سوشل میډیا استعمالوله. خو 2015 نو روسه کتا چې افغانستان کې د سوشل میډیا د استعمال دا تاریخچه وګوري دا ډېر زیات فوق العاده زیات شوی دی. د دې یو لوی وجه په افغانستان کې د 3G 4G انټرنیټي شبکې سہولاتو، دوهم د سمارټ فونونو سہولاتو چې چې د لپټاپ او د کیبل انټرنیټ ځای باندې اوس په دغه سوشل میډیا ته ځان سره چې ګرځول شي، هر وخت خپل نظر، خپل فکر، خپل انتقاد، خپل وړاندوینه وړاندیزونه په دې کې وړاندې کولای شي. نو دا یو ډېر مهم د ځوانانو مواجهې لپاره یو ډېر مهم رول سوشل میډیا فیل کړ. خو دې کې مهم څه چې دي، هغه د معلوماتو بلا یو اوج روان دی، یو بهیر د معلوماتو، یو سمندر دی، او په دغه معلوماتو کې د سمو، ناسمو، نیمګړو او دروغجنو معلوماتو تفکیک کول دا یو ستونزمن کار دی. او ټول ځوانان چې مبارزه کول غواړي، غواړي چې تغییر راولي، نو دې نقطې ته پام کول پکار دی. ټول مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو لپاره هغه یو مهم ارشاد چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چاپوزه ویني کیږي، نو څوک مجروح کیږي، نو څوک پکې ژوند کیږي. دا د دلیل، د منطق، د بیانی، د استدلال، د معلوماتو، د ډیټا په اساس باندې بحث مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق لري، ښه ډیټا لري، معلومات په هیڅ متبري هغه د بحث غتی، هغه د دې امکان کېږي چې تغییر راولي.
ډېر زړه مننه محمدي صاحب. ښاغلی اقبال خیبر هم خبرونه کې را سره دی. خیبر صاحب مختلف ولایتونو ته تللی، د سولې په اړه بحثونه کړي او همدا ډول مختلف حرکتونه کړي. خیبر صاحب، له تاسو هم همدا پښتو، څومره وضعیت بدل دی؟ نه تاسو چې له ځوانانو سره ګوري، مخالف فکرونه څومره زغمل کېږي، خصوصا هغه ځوانان چې د ټولنیز شبکو لري خپل نظرونه له یو بل سره شریکوي، یو بحث کوي، وضعیت بدل در ښکاري کنا اوس هغه پخوانی کیسه د مخالفتونه نسخه مل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د رژیمونو له بدلیدا سره په جامع کې د ځوانانو په زغم او نازغم ډیر لوی تاثیر ستا و سمستا. فرزن مخ کې هغه وخت چې ټولنیز رسنۍ تازه راغلې، مخالفتونه، شخړې، جګړې په فیسبوک او پر نورو ډولونو د ټولنیز رسنیو دا ډېر زیات سترګو کېدل او ډېر زیات حس کېدل، چې ورو کلچر د شخړې کلچر په فیسبوک باندې، ټولنیز رسنیو باندې راکم شو، عادي او منطقي حالت ورسېده. تقریبا جامعه یو ډول روانه سوله، یا فرزند کو وایو چې پر فیسبوک ټولنیز رسنۍ هم فکر خلکو یو بل فالو کړل، یو بل لایک کړل، په پیل کې لا دا شی نه و. هغه د شخړې خلک یو بل سره ډېر زیات نه مخ کېدل لکه په پیل کې چې مخ کېدل. اوس بیرته وینو چې دوه متضادې ټولنې یا دوه متضادې ایدیالوژۍ سره یو ځای شولې. مثلا د طالبانو لراتګ نه وروسته د دوی خواهان او د دوی پالوران هم ښارونو ته راغلل، سیمو ته راغلل. نو دلته بیرته وینو چې پر ټولنیز رسنۍ دا یو مشکلات اوسته، یعنې پایلې دی یو پر بل ګزارنه کوي، یا د جنګ په مهال هم دا شی بیخي تیز روان وي، ځکه دا د جګړې خپله یو اړخ وي. یعنې هر لوري بیرته د فیسبوک او ټولنیز رسنیو لپاره با قاعده پیسې مصرفولې چې مقابل لوري ترې ووهي، او په دې کې عام او عوام خلک هم ورګډېدل، خپل فکر یې پکې تعقیباوه. چې اوس هم اوس هم هماغه حالت دی، او دا هغه خلک دي مثلا چې مخالفتونه سره کوي په کور دننه، هغه ګروپونه دي چې د طالبانو غوښتونکي دي، دا یو هغه دي چې د طالبانو مخالفین دي، یا په دننه کې دي په مستعارو نمونو خبرې مبارزه کوي، او بل هغه ډله ده چې له افغانستانه د باندې هغوی په خپلو نمونو. یعنې دغه کنفلیکټ او دغه شخړه اوس هم پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو لیدلی شاید روانو اوسي، ځکه څومره چې سیاسي بدلونونه په جامعه کې دي، سیاسي شخړې په جامعه کې دي، هغومره په ټولنیزو رسنیو کې دا هېڅ وایي چې اوس هم سړی هېڅ کولای شي.
مننه خغل خیبر اغل عزیزی لتا سپختو خپل پټولنی شبکو کې څومره مخالفتونو سره مخ شوه او دغه مخالفتونو د ترنګوالي پاړه کراته وای چې څومره تر راضی مننه
سلامونه تاسو د ازادي نړیوال جنو لیدونکو ته دا چې خپل مخاله رسنۍ استعمالوم نو ښکاره ده چې دغه ډول مخالفتونو سره به مخ شوم خو ما دغه مخالفتونو پر وړاندې لزغم کار اخیستې ده یعنی څه ډول چې خپل نظر لرم او څه ډول چې ما مقابل لوري خپل نظر لري ما په مغه ډول منلای دی یا مې قناعت ورکړی دی چې ما نظر ومنل شي او یا مې پر دې قانع کړی دی چې دغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل کدیمي وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډیره مختلفې نو ما بیا لدی پر وړاندې داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بیخي انفالو کړی دی یعنی نه یې تعقیبومه نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري نو باید له هغه لاره بیل کړئ که دغه خبره مو واوري دغه خبره ته احترام وکړئ سمه ده تاسو به نه منئ خو هغه یو کس یو نظر لري او خبره کوي
نه زما خبره دا و چې لمړی هڅه کوم خپل نظر ومنم په هغه باندې په مقابل لوري باندې که چیرې ونه منل شي زه خپل نظر چې زما څه ډول دی زه یې منم او هم داغه یې منم یعنی هغه ته زه دا قناعت ورکوم چې ستا نظر پر خپل ځای سم دی او زما پر خپل ځای که چیرې بیا هم مقابل لوري له ما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر را سره مخته تللی دی نو ما ترې بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې
مننه محمدی صاحب یو خبر مخ کې خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دا مخالفتونه روان وي او کېدای شي د ورسته نور هم ډیر شي خلک برازي خپل خبره بکوي خو یو مسله چې دا اندېښنې وړ دغه دا چې ځینی وخت خبره تر توهینه هم رسیږي یا کېدای شي د ځینو کسانو په شخصي ژوند حمله وشي دا وي شخصي مسایل راوسپړل شي دغه کیسه اوس څومره شته ده یعنی اوس هم دغه بحثونه له توهین سره مل دي کنه دغه کیسام رو ختمیږي او خلک راضی د منطقه او دلیل میدان ته
کله چې د ځوانانو فعالیت ټولنیز رسنوي کې شبکو کې باندې باندې باس کې نو د دې داسې فعالیت نه چې واز د انټرټینمنت لپاره کوي لپاره
استا سوغ ډیر ورو ده محمدی صاحب
او بخي
مهرباني مهرباني
کله چې د ځوانانو د فعالیت لپاره خبره کیږي په ټولنیزو شبکو کې نو دا د دې مطلب نه چې د دوی د تصویرونو یا د ویډیوګانو د دې تفریحاتو په اړه باندې موږ بحث کوو نو دوی نه توقع دا کوي چې دوی یو مدني فعالیت دلته کوي سیویک انګیجمنت په سوشل میډیا کې او سیویک انګیجمنت بیا خپل حدود لري خپل اخلاق لري خپل اصول لري په دې کې د شخصي حریم ته احترام د ډېر زیات مهم بحث دی ما وختي ویل چې بیا هم په دې کې مبارزه کې باید غلط او نیمګړو معلومات ته باید لاغي څخه ځان وساتل شي او کله چې د چا په اړه شخصي حریم ته نوځنه ډیر کله ته سم معلومات نه ترلاسه کوي نو دا سم معلومات چې نه ترلاسه کوي دا مغه دي چې په غلط معلوماتو له تاثیر تابع تاثیر کوي او ته د مبارزې یو غلط اړخ باندې روانې اوسېږي سره دا څه زو سم ستا او تر ډیره پورې دچې وی ګورم ځکه په فیسبوک کې کټو چربی او کبه هم کلب هاوس یې په دې کې بحث د ډیر زیات خوشبيني ور دا غدا چې بحث په استدلال باندې کیږي په قینات باندې کې بحث انتقاد دی لپاره کې د استدلال لپاره او دا د ځوانانو بیا په ټولنی شبکو کې دغه سی مبارزه چې د استدلال لپاره وشي او د قینات لپاره وشي دا خوشبيني خبر دی
مننه خیبر صاحب یو موضوع چې کېدای شي ځینی وخت ستونزې هم جوړې کړي هغه دا چې ځینې ځوانان کله نا کله دا خبره کوي چې دوی کتنس کوي نورې د توهین په معنی اخلي خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو تنس کوي په ځینو ډلو تنس کوي یعنی د بحث ډول یو څه تنز کوي خپل انتقاد یو څه تنز کوي ساس په نظر کې یو څوک غواړي په ټولنیزو شبکو کې څه ووایي خپل خبره وکړي او خبره داسې نه وي چې ګنې توهین ورسره وي. دوی باید څنګه مثال دغه تفکیک وکړي چې په دغه خبره کې توهین شته یا په دغه کې نشته؟
د طنز بحث بیخي له پخوانه هغه وخت چې ټولنیزې رسنۍ نه وې نورې وسیلې وې خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسیله هم د طنز ګرځولې وه، یا د طنز په چار چوکاټ کې په دې فارمټ کې هغه خبره دا ډول رسوله چې مقابل لوری هم یو ډول وخندي او له خندا نه وروسته یو ډول ژړا ورکړي، چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی. بېخي د یونان له وخته که ادبیاتو کې دا شایسته پکې چې زموږ په جامعه کې هم ځینې کسان دا د وسوینو پر فیسبوک له همدې ډول څخه استفاده کوي، دا چار چوکاټ څخه استفاده کوي. نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي. که هنري ولاړ شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي، خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نه شي ویلی. خو که چیرې ده توهین کړی وو، ډېر واضح بربند توهین یې کړی وو، نو هغه مقابل لوری دستي حساسوي. نو دلته بیرته د لیکوال یا د دې فیسبوک کاروونکي چې د دې طریقې استفاده کوي د ده په روش پورې اړه لري چې دی رښتیا هم طنز کوي او که مخامخ ګزار کوي. نو که زوان که ښه طنز نه استفاده وشي بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي، بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبونکي پیدا کولی شي.
آغلی عزیزی، کدا انجونو پاړه راته وای چې دوی څومره نن سبا په خواله رسنیو کې شته په بحثونو کې برخه اخلي او دوی سره کوم چلند کوي، یعنی آیا اوس هم دوی د پخوا غوندې مستار اکاونټونه او د فلمي انجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نور ونډه نه لري؟ که شته دوی هم بحثونو کې برخه اخلي او دوی سره کوم ډول چلند کوي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي، که په دې اړه راته وای.
خوشبختانه اوس په خواله رسنیو کې هم ډېرې داسې فعال نجونې شته دي چې خپل نظریات وړاندې کوي، ښه بحثونه کوي، خو ولې د دې سره دوی باندې دا نیوکې هم ډېرې دي. البته دا نیوکې بیا د نارینهوو لخوا زیاتې کېږي، ورباندې اختلاف نظر ورسره هغوی زیات لري. او خو دغه کچه چې دا د نجونو د بحث کچه او یا د نظریاتو د شریکولو کچه اوس هم کمه ده. اوس هم زیاتې نجونې شته دي چې په یو بل پسې خپل په خپل منځونو کې په یو بل پسې خبرې کوي، دا غوی هغه خبره نه مني او یو بل سره کم نشي کولای. او
بله راک مور یا غلی عزیزی، فکر کوم اړیکه پرشوه، خو هڅه کوو چې بیا هم په خبرونه کې راسره یو ځای شي او د خبرونې د موضوع په اړه د غلی عزیزی خبرې به هم واورو. محمدی صاحب، یو مسله دا هم د هغه ځوانان چې یعنی کېدای شي یو وخت د یوې موضوع مخالف وي، وروسته بیرته راشي دوی د یوې موضوع ملاتړی شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین وو اوسې ملاتړي دي، هغه کسان چې پخوا یې ملاتړي وو اوسې منتقدین دي. خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سول او البته هغو کسانو ایجاد کړل، اوس خپله یو ډول هغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وایه دا مه کوئ. نو دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي له خپلې ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې که سبا دوی هغه موقف ته ورځي بیا خپله دوی ورسره په تکلیف وي له هغسې مخالفتونو سره.
بالکل، کله چې یو څوک یو موضوع پړې تو یو ټولنیزې پدیدې پړې یا د ستونزې پړه باندې بحث کوي، نظر څرګندوي، نو د دې نظر او بحث کول د دې دریس پورې تړلې اپوزیشنالټي پورې تړلې کوم ځای نه غږیږي، ولې هم دا خبر کوي د وحدې چې کوم ادرس نه غږیږي او په دومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت تیریدو سره په همدغه دریس کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې د کوم ادرس غږیږي فرق راځي، نو د دې دریس کې هم بیا یو عامه موضوع پر باندې فرق راځي. ما زه به شخصي تجربه درته ما ته ځینې ملګری چې اوس په دې نظام کې د دې ملاتړي دي یا خواخوږي دي ما ته وایي چې ته احساسې مالکیت وطن نه لري کنه یا ته احساسې مشورې وما تقریبا بیا ته دې ته ویل چې تاسو د ملي احساس پیدا کړئ اوس که سرچ په ماته د دې یاد یو خو د دې هغه پوزیشن چې په خوا دی غږیدل او زه چې کوم په کوم پوزیشن کې دا اوس تغیر کړی دی وضعیت تغیر کړی دوه سره نو ټول نو مهمه ده کلامي فات د کلامي فات او د هغه وړاندې په دې استناد او منطق کې پیدا کړئ افراط تفیت عادت موږ باید لارو سوچ سبا په خپل کړنو باندې موږ پښمانه یو په خپل دریس په خپل فکر باندې پښمانه یو نو څنګه چې پادې ژوند کې افراط تفریط څخه به ځان وسرات نشي هم دغه سیم خپل نظر فکر خبرولو کې په سوشل میډیا کې موږ دی نه باید ځان وساتل شي ځکه نه لاس سره انسان ته غیمنون کې مخلوق دی او نه لاس سره به د نظر کې اتمن فکر راځي او تغیر راځي نو کله چې دې وضعیت ته په خوا ته نتور کوم کې نو څه شاید په قانوني وسیږي نو اتمن د نظر کې تغیر راځي نو په دغه سیوالت کې چې انسان یو تغیر منون کې د هیڅ کرم باندې فراز تفریق حالت لاندې څو باید درې مهمه متبادله یا متدل لار انتخاب کړي
ډیره مننه اغلی عزیزی برته خبرونه کې را سره یو ځای شوه کومه پښتنه مو چلاغه کړې و د انجنونو د ګډون پاړه د ټولنیز شبکو په بحثونو کې خبرې پنیمه کې پرې شوه اغلی عزیزی لتا سیاورو چې دا پښتنه پوره جواب شي
اوس مهال په ټولنیز ورسنه یو کې واستنو کې د انجنونو شمیر کم دی او په دغه کومه کچې کې هم هغه انجنونه شته چې هغه په جالي نمونه باندې اкаўنټونه لوي ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې به چې نشي کولای په خپل نوم باندې یا په خپل نوم اкаўنټ باندې واستنه وکړي او نظریات شریک کړي او الله هم هغه انجنونه چې خپل نظریات شریک کړي هغه به تر ستونزې سره مخ کیږي هغه ته چې دغه فیسټي نه لږی شخړې ورسره زیات کیږي د نارینه ولخوا هغه د کلام فاتینه ورته مراتیږي ښکنځل کیږي نو دا لامل دی چې تر ډیره پورې په خاله رسنه یو کې انجنې له بحثونو لوي پاتې شوی دی
مننه خیبر صاحب مخکې محمدی صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي او کیدیش مثال په دغه ډول کارونه نه وی شوی د وست ټولنیز شبکې شته نو هغه کسان چې په مخالفین وو وس ملاتړ دي یا په خواکه ملاتړ وو وس مخالفین دي فکر نه کوي ام دغه پروسی دغه ځوانانو ته یو ځدکړه ورکوي چې په لدغه مسایلو سره لدغه اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا سونه وای یا چې هغه ملاتړ په دې ډول توهین کیا مخالفین په دې ډول توهین کی چې کله د دوی ځای سره بدلیږي را بدلیږي او دوی په هغه موقف کې بیرتزي هغه خبري هغه له توهین ډکه کلمې چې دوی هغه مقابل لوري تکارولې وي هغه بیرته د دوی د غاړې توق شي
افغانستان یو د متزلزل جغرافي کې پروت چې تل نظامونه همیشه اوړي راوړي منصبونه همیشه اوړي راوړي نو په کار نه ده چې ځوانان لوستې قصر یو ځای دغه منصب سره ټول لپاره یو ځای هغه مقطعي اړې کې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راول یو سبا خپل هم تیاری چې مات څه کول چې د دوستان موجودې بل چې اوس مخ کې دایران اوسه چې مشته کول امروز تیاری چې مشته کول نو په دغه سی یو کړکې چې نه جغرافي کې دغه سی د ګډمګرسته چې زمونږ په جغرافي کارنا د چړایل دغه حالات تر لاهو چی همیشه د منصفانه منتخبین شي چې جامع اسلام د پروانه شي او په دې کې شمو باندې ځان جوړي شمو د نیفال ځان جوړي شمو منتخب ځان جوړي نو څه خبره ده چې منصفانه کار یو چې هیڅ لوري ته کار نه شي د بیا همیشه پاتې کېدل شي د دې نظریات همیشه پاتې کېدل شي یوه لوري لپاره استعمال شي وکړول شي د غلوري لمن د تګ نو ورسته مختلف دغه افراد او دغه فکرونه د اشخاص هم لکه د دې نه هو کیږي د بشپړتیا څخه چې دا چینج کی نو یو ډول ته او نوې سیستم او نوې نظام ته چې څنګه هم چې بدل هم چې باور نشي پرې کېدلای نو په کار نه ده چې دا چې یو د ډول سیاسي جغرافیه کې نظام پر نور په ستال کو دا غوې لپاره د مداهانو رول لرو مثلا تاریخ کې موږ لرو چې هر هغه ادیب او شاعر چې د وخت حکیمانو مداهی اشعار ویل مداهی لیکنه کوله هغه په هر کچ نه لري لکه هغه خلک چې له حکیمانو څخه لري او د شو منتقدینو په حیث جامع رهبری کوله د هغوی من پروسه پورې پاتې دی نو هغه د هغه وخت د ول اجتماعي رسمي دي دا د وخت دی نو دا وخت هم په کار دی چې د شو منتقد په حیث منصفانه منتقد په حیث د فلم د فورم اصلاح لپاره دا وسیله وکارول شي نه د یو بل توهینولو لپاره یو د بل پرزولو لپاره او بل اخره د ځان د پرزولو لپاره د ځان د مخول کولو لپاره
مننه محمدی صاحب یو موضوع دا هم د چې مثال یو زلمی راځي ته یو خبره کوي په ټولنی شبکو کې یو پوسټ کوي اغه راځي کنزل کوي مثال کې د شي تا خبره د ویډلې د یو کا سرد مخالفت لوجه اغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنزل وکي ولی زموږ ځوانان دغه یو کار وکړي یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلې ځکه یو مخالفه خبر هم کووري اغه زړه یې ورخلی یعنی کنور عوامل هم دلته سبب شوی دي چې دغه ځوانان په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې دوی ډېرې بعدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي د دوی مخالفان دي
بالکل یو کوم هغه کله شی خبره نتیر شو شوې سلیث کار جګړه د خلک خشن دی دا یو هغه دی ټول مهمه د جګړې بوا جګړه روانه او موږ د غسیو جغرافي کې پروت چې موږ د برابر راځي دا چې داخلي مشکلات لرو او د ټول نوې توان د جګړې چې هغه د زغم هغه کلتور مکه ختم کړ مکه برداشت ختم کړ مکه په یو دی موضوع په باندې د سوچ کولو فکر کولو او د غن روس بیا د خپل درز روخانه کولو هغه ظرفیت نو موږ نه اخیستې نه موږ ډیر زیات احساسات شوي او دا احساسات کې دوه وجه زموږ د ټولنیز ماحول د سیاسي ماحول چې د تبرت پر بل تغیرات را زیاده منفي تاثیرات په انسان باندې لري د زغم کلتور نشتون د نظر اختلاف احترام نشتون د یو بل د منلو احترام نشتون او ټول نه زیات دا شی مو کورنۍ کې نه دی منلې د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه ده شوی چې هغه ته د ځغم روزنه ورکړي شي د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړي شي هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغه شی وي چې بل اخره او ځوانه طبقه کې د ځواني دوره کې هم د دې لاغه خواص او د دې لاغه کړنو دا ثابتيږي او دا تراوزي دا یو ډېر نوستون زمونه ستونزه ده چې ځغم او د یو بل د نظر احترام دا کلتور نشته نو وجنه ډیر کله مخالفتونه دي هر ترسیګ چې شخصي اړیم ته نوځي کوي ترسیګي او مخکې دي چې یو موضوع پر باندې موږ مخکې ورسته وړاندې فکر وکړو اول د ټول نو خپل نظر وړاندې کوو غو نو ورسته به د موضوع پر موږ سوچ کوو دا یو ډیر نو ستونزه ده
مننه اغلی عزیزی تاسو مخکې یادونه وکړه چې نجونه په ټولنیز شبکو کې کله چې خبره کوي له مختلف دولت توهینونو سره مخ کیږي تاسو تم او توقع له نور ځوانانو سره چې کله تاسو خبره کوي یعنی هغه باید څه ډول یو چلند وکړي چې کوم مخالفت هم در سره پالي در سره کوي خو دا خبره ونه کې چې هغه کې توهین وي یا تاسو د زوري دو سبب شي
لکه څنګه چې انسانان مختلف دي په وړاندې دي نو په دې توګه د دوی فکرونه نظریات احساسات او تاثیرات هم یو ډول ندي چې انسانان خپل مختلف نظریات سره ومنل شي انداز هم دي اوس مهال خپل رسنۍ ولري د نظریات او افکار شریکول دا د ځوانانو ترمنځ څه غمره مست کړی دي که څه هم خپل رسنۍ لکه لوی ټولنی په کوشنی کلی باندې بدل کړي او د خلکو ترمن سی واټن کم کړي دي. نو بلخې ګړې امدا د هغه خلک چې په خپل منځل کې ډیر سرسخت اختلاف نظر دي دا غوی ترمن سی د زغم او صبر خلاره جوړه کړي ده. نو د ځوانانو لپاره په کار ده چې دوی دا ومني چې انسانان چې دي د خپل بڼو شکلونو په تیر باندې د دوی دغه نظریات او دغه افکار او احساسات او تاثیرات هم مختلف دي، دوی په شان نه دي. نو کچیرې په همدغه ډول باندې ومنل شي زغم به رامنځته شوی. خوله رسنیو د زغم لپاره خلاره رامنځته کړې ده. اوس وخت کې په خوله رسنیو کې د بس په وخت کې فزیکي احساسات او حالات نه لیدل کیږي د دوو کسانو ترمنځ. نو په دې توګه خواله رسنۍ د فزیکی شخړو او لاسه چولو مخنیوي کړی دی. هغه ځوانان چې اختلاف نظر لري او په
خبره هغه عزیز تاسو دغه موضوع یاد کړ، صرف واړم زه په دې پوښم چې تاسو تم او توقع څه دی له دغه ځوانانو څخه چې راځي مثال یو ناوړه خبره کوي په دې خاطر چې تاسو د فکر مخالف خبره کړي، ستاسو تم له هغه کسه څه دی چې راځي دغه خبره کوي؟ یعنی هغه باید څه ډول خپل نظر هغه خپل مخالف خبره هم وکړي خو داس چې هغه توهین هم نه وکړای او اساس زړی هم نه وزورولای
مخکې لدی چې هغه خپل نظر ورکړي باید هغه فکر وکړي، خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل هغه کلام افات او کلا وساتي. بل دا چې کچېری هغه نه قانې کیږي نو باید دومره خو منی چې د مقابل لوري نظر خپل ځای سم دی او د نظر خپل ځای سم دی.
مننه خیبر صاحب. یو هڅه چې کېده شي لزینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر لاله خپل فکرونه خپل خبرې په مخالفانو باید ومنل شي. فکر کوي چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولای شي؟
تاریخ صد تکړه ده چې هر کله په زور یا د زور لارې څوک مخته تللی دی هغه بیرته فرزیدلی هم دی. د کلته شخړه رامنځته شوی ده، کنفلیکټ رامنځته شوی دی. مخالف لوری سمه ده د زور تر تاثیر لاندې به الخوي خو هغه فکر او هغه عقده له منځه نه ده تللې. بیرته د فرصت په پیدا کېدا سره بیرته فعال شوی ده او بیرته جبهه بدل شوی، بیرته جګړه شروع شوی ده. چې د افغانستان ټول تاریخ ډیر واضح شاید او ډیرې لویې بېلګې لرو چې په نظامونو پسې نظامونه راځي، نظامونه چپکوي. وجه همدا یې چې په سولهییز ډول نه وي راغلي، په زور راغلي، په زیاتي راغلي او په جامع کې بیرته په وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعال وي، وروسته ورو ورو فعال شوی او بیا په جبهه بدل شوی دی. نو تر هغه چې موږ په ځانیا کې موږ په سیاسي نظامونو کې دغه تغییر رانه شي، ټولیز ډول توانه وي، ټولیز ډول تغییر او تبدیل رامنځته نه شي، نو فیسبوک او اجتماعي رسنۍ خو هم د همدې جامع رسنۍ دي، د بل ځای خو نه دي. همدا خلک همدا جامع کاری، همدا جامع خامخا په نوري کې وسته. نو چې پر لوري کې دا مغه احساسات به فیسبوک ته هم راوځي او په تبن دوه مخالف احساسات او خامخا تکر سره لري. نو چې موږ دغه جغرافیه کې تر هغه موږ نظامونه سولیز بدلون ته انتقال نکو، سولیز حالت رامنځته نکو او ورو ټولنه سولیز ډول ته یو نسو زغم رامنځته نکو، نو نظامونه به هم بدلېږي، ورسره به دا شخړې هم اضافه کېږي او ټول ژوند عمر به هم په همدې مصروف کړي چې څنګه زغم راکم او څنګه شخړې راکمې کړو. نو په کار دا ده بیا هم حل په دغه شورېدلې جغرافیه کې، متزلزله جغرافیه کې هم دا ده چې موږ یو آرام سولیز حالت ته وګرځو، زغم پیدا کړو. ګوره نظامونه په خلکو باندې مستقیم اغېز لري، سیاسي نظامونه په سیاسي نظامونه هر ډولي جامع همغه لوري ته روانېدلی شي. دا وخت حکومتونو ته هم په کار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي، په وړاندې په غبرګونونه کې چې له بده مرغه په وروستیو کې موږ ځینې غبرګونونه ولیدله چې د هلمند د نوې جامع څخه بېلګه ده. یعنی په ټولنیزو رسنیو کې ځینې پوسټونه وکړل، هغه پوسټونه د دې لامل چې دی
او وجل کی بے رحمانہ قتل کی یا د جنگ په محل هم همداسې ډېر دوستان او ملګري خبر اعلان د خپل قلم او د خپل خبرو قربانیان شول چې دوی به یو خبره کوله. نو نظامونه هم باید د زغم فرهنګ ایجاد کړي وای وري وي بغني او مخته هم نور په کار نه ده چې په دې ځمکه د شخړې له لارې مخته لاړ شو. نظامونه باید سوله ییز ډول په شي، هیڅوک خفه باید پاتې نه شي، ټول یو دسترخوان ته راټول شي او یو ملي ډول او ملي سیستم رامنځته شي چې جامع ملي ډول او ملي سیستم ته لاړله ټولنیزې رسنۍ خپله ملي والي ته ځي، خپله ملتوالي ته ځي، ځکه چې څه ډول جامع رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ هم احساسات هم په هماغه ترتیب دي. له بده مرغه تر اوسه لا هم شخړه شته، لا هم مشکلات شته او دا ټولنیزې رسنۍ باندې هم
مننه. محمدی صاحب، یو مسله دا ده چې ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی. یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي، له مخالفت مبرا دي، نو که څوک نقد په دوی کوي، په یوې ډلې کوي، نو دا د مقدساتو توهین کوي. یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکتی کړي، حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري. دا سکه به تر کله چلیږي؟ یعنی که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي، له یوې ډلې سره مخالفت کوي، هغه د پردیو کس بلل کیږي، هغه د پردیو فکرونو درلودونکی کس بلل کیږي، یا د هغوی روزل شوی کس بلل کیږي، تر کله به دغه کیسه روانه وي؟
متاسفانه دغه د ټاپی لګولو فرهنګ په سوشل میډیا ته هم راغلی دی. سوشل میډیا یو خوالی دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی. البته کاروونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې دوی ډېر زیات فعالیت مغسې نه کوي، په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعالیت او پایله داونه لري، او اسنه چې دوی دا نظر څرګندول دوی لپاره سوال په یو مشکل سره مخ شي. او بل طرفه موږ بیا رسنۍ، تلویزیون، رادیوګان افغانستان کې چې بندې شوي دي، یا ټول هغه طالباني ادبیات تعقیبوي، او موږ د دوی په هغه محتوا کې، د دوی په هغه راپور کې، د دوی په هغه یو قضیه ته یو نظر نظامي نه کتل، دا ټول هغه څه دي چې د حاکم نظام په خوښه باندې کېږي. خو ټولنیزې رسنۍ دغه نسبتا ازادي لري، خو کاروونکي د نسبتا نظام محتاطانه کار کوي. په پاکستان کې چې ګاونډی دی، هلته هم همدغسې کارونه ډېر زیات کېږي چې کله څوک د چا د نظر خلاف خبر وکړي، نو په هغه باندې د تحفظ د خط نه وبخښي او خبره ورته کوي چې د دې رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناموس یا غیر رسالت ته سپکاوی وکړ، یا همدغسې نور مقدسات ورته یادول کېږي. په افغانستان کې هم همدغسې، دلته په افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، نو کله چې د اسلام خبره کېږي، دا اوسوک د اسلام دغه موضوع د اسلام خلاف بولي، دا حساسیتونه راپاروي. ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول، وسلوال جریانونه ول، هغوی دا خپل ځان، خپل فعالیت، خپلې کړنې، ولوکه دا کړنې تورې کړنې وي، جرمي کړنې وي، ترګریزه کړنې وي، خو دا په مذهبي پوخ کې نغښتې وي. نو په هغې باندې هر انتقاد، هر خبره کول، په هغه باندې اعتراض کول، داسې معنا ورکول کې دا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي، تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی. نو دغه د اسلام کار، دا د مذهب کار استعمالول، او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت و، هغې په تا باندې د ګاونډیانو د هیوادونو، د ګاونډیانو د استخباراتو، یا د ترهګرو ډلو د غلام، د خادم، یا د غیر هم فکر په نوم باندې په تا باندې دا ټاپې لګول کېدی، د دې لویه هڅه دا وه چې ستا د غږ خاموشه کړي. د غږ د خاموشه کولو، د سانسور کولو لپاره دوی دغه حربه استعمالوله. خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم، او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کاټ یا د بل د غلامۍ تور لګوي، نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم، زه یو فکر لرم، زه ځان ته یو ځوان وایم، دې باندې به زه فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده. آیا دغه ډله، دغه حاکم نظام له دې توره، له دې اعتراض نه، له دې انتقاد نه ځان بچ کوي، تښتي تر د ځواب ورکولو محاسبي هغه ظرفیت نه لري، که څه وجه ده؟ موږ باید په دغسې وضعیت کې باید ډېر زیات محتاط واوسو، حساس واوسو، چې د حاکمو ډلو یا د نورو دغسې مذهبي ډلو چې هغه مذهبي کارتونه استعمالوي، د دوی د هغه بدرګه نه کړو. په فیسبوک کې دا یو ساده مثال په فیسبوک کې شیر کول د شیر اپشن استعمالول د لایک مختلف هغه ایکسپریشن چې دی احساسات چې کوي پنځه شپږ ایکسپریشن دي دا احساسات خو دل دا بیرته بیا خبرول یا په دې باندې کمنټ کول دا ټول هغه احساسات چې موږ دا غږ بدرکه کوو نو په دغه حالت کې باید موږ د ډیر ځاستامو کول چې تاسو نه سمو معلوماتو یا ډیر کله چې حاکم ډلې د سانسور لپاره یا د خپل مسؤلیت د تیښتې لپاره دغه شی حربو استعمالي باید فیسبوک کارول کې دی ټوئیټر کارول کې دی نو شبکو کارول کې دغه غږ د بدرکه کول او دغه زیات پراخو خبرونو لپاره سره استفاده ونه کی او ځان ترې وساتي
مننه یو پختنه کو ورسته به بحث را ټول کو خیبر صاحب د کډار ته وای د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونه ته ځای شته یعنی تاسو ګوري چې اوسه ماده په خوا غونډې مخالفتونه شته کنه شته او منل کیږي زغمل کیږي کنه کنه شته څه باید وشي چې داسې یو فضا را منسته شي چې هر څوک وکول شي خپل خبره وکړي هغه ک د حاکم نظام سره مخالفت وي کله اشخاص سره لا افراد سره خپل خبره وکړي ولشی نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخی هغه لغه څخه د خبري حق واخیستل شي
د خبرو کول نهایت چت مهم دی له کورنۍ نیولې تر خپل ټولنې او بیا په لوی کچه په ملي کچه مجلس او بحث که خبرې ونه شي دا خبرې بیرته په داخلي شخړه بدلېدلای شي او بیرته په سنګري جګړې حالت بدلېدلای شي خبره کول خپل سړښت را منځته کوي هغه ذهن سړی نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي او که خبره ونه شي بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره دي نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل امدادا چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچی وزن لمنځ وړي دا فکر لمنځ تللای نه شي دا لا سرایت کې لا ډېر دلای شي چې موږ په پرشل کلم بهر کې ډېر مثال نه لري اوس پر ځان مستر کې یو مثال ګرځو همدغه شی او حالت چې د خپل نظام تر چپکې دا پورې د یو ځوان پلس د نظام تر چپکې دا پورې خبره ورسوله نو بد د ویلو ازادي رامنځته کی اجازه ورکول کی نظامونه به اجازه ورکړي چې خلک خبرې وکړي خپل نظر څرګند کړي نو دا به بیا په شخړه نه بدلیږي او خبرې ونه کړي ډېر واضح چې د مخالفتونه اکتوبر کې چې د واده کې بل اخر په یو نوی انتجار بدلیدلای شي
ډیر مننه د خبرونې پورسته شیبو کې په خبرونې لملمنو واورو چې که مخالفتونه پالل کېدی شي نو څنګه باید پالل شي یعنی داسې کېدی شي چې ځینې کسان سره مخالف وي خو دوی بیا هم وکولی شي خپل دوستي سره وپالي ملګرتیا وکړي خپلوي وپالي او دښمني ونه کړي یعنی کېدی شي هغه یو نظر ولري ته بل نظر د هغه نظر واوري احترام ورته وکړي دا بیله خبره ده چې تا خبره مني که نه مني هغه عزیزي دغه سی حالت تر منځ کېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلق سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري یو د یو بل احترام وکړي او مخالفتونه په دې معنی تعبیر نه کی چې دا سړی مې دښمن دی
فکری اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغه ته بدلون پرمختګ او تنوع هیڅ نه وي نو اختلافات یو بل اختلافات منل مهم دي او ترڅنګ باید
متاسفانه بیا هم فکر کوم چې اړیکه پرې شوه ښاغلی محمدی بیرته تاسو ته راګرځو همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې څنګه کېدلی شي دغسې یو فضا وي چې خلک سره مخالفتونو یو بلو منی یو بل واوري، یعنی کستاسو یا زموږ یو کلیوال په کلی کې ناست وي، یا غزموږ پوسټ ګوري چې هغه د دوی د فکر خلاف ده یا د هغې ډلې خلاف ده چې د ده خوښیږي، د باید څنګه کمنټ تاسو ته وکړي چې هغه خپله خبره هم وکړي او ستاسو هغه اړیکه هم نه وي خرابه شوې؟
په دغه موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همزیستي وکړي، یعنی مهمه مسله دا ده چې ته باید دواړه اتصالوونکي او بیلوونکي نقاطو ته پام وکړي. اتصالوونکي نقاطو د تقوی لپاره کار وکړي او د بیلوونکي کوم نقاط هغې څخه ځان وساتي. د دواړو فکرونو یا د دواړو ډلو ترمنځ چې ته چا سره مخالفت لري، د هغوی ترمنځ داسې ګډ مشترکات باید پیدا شي چې هغه مشترکات د دواړو ترمنځ د اتصال یو نقطه واوسیږي، او بالاخره د دغې اتصال د نقطې پر اساس د یو بل احترام وشي، شخصي احترام وشي، د شخصیت پوژنې څخه ډډه وشي. موږ باید دا ومنو چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري، مختلف خواهشونه لري، مختلف نظریات لري، ځکه د هر چا موقعیت، پوزیشن، د هغې د ژوند وضعیت، د هغې فکر، د هغې روزنه ډېر زیات متفاوته ده. نو دا بېرته تاثیر کوي په نظر باندې. دریم ټکول نه مهمه دا ده د زغم کلتور دی. موږ باید دا ډېر سخت کار دی، خو دا ممکن دی، ناممکن نه دی چې دا مخالف نظر ومني. ته باید په دې پوه شې څومره چې ستا نظر مهم دی تا ته مهم ښکاري، د مخالف نظر هم دومره مهم دی. دا بیل باسه چې عمل کېږي یا نه عمل کېږي، یا هغه طریقه کار د مسلو تک چې دی، مشن چې دی، برابر دی یا نه، د ټول نه مهم هدف مهم دی. د نظر د بیانولو لپاره، د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره، او د خپل دریځ د وړاندې کولو لپاره مهم څه دا دی چې څه جامع کې باید تغییر راولي. دغه تغییر یو سپېڅلی هدف دی. نو دا ممکن ته په یوه لار باندې لاړ شي، خو ستا مخالف شاید د همدې تغییر لپاره په بله لار لاړ شي. نو تاسو باید هغه تغییر، هغه منزل چې تاسو یې غواړئ چې هغه تغییر دی، د هغې د احترام خاطر باندې د خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې، یو بل څخه د نفرت کولو، یو بل د ټولنې د بېدېدو باعث باید نه شي. د ټولو نه مهم انساني کرامت، د کلام عفت، د شخصي حریم ته ننوتل، دغه حساس مسایل چې دی باید پاملرنه ورته شي، او دغسې موضوعات کې باید دخیل نه شو.
ډېره زیاته مننه خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پوښتنه کوو چې څنګه کېدای شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شته، هغه که په شخصي مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو شبکو له لارې له یو بل سره پالي، هغه په داسې ډول وشي چې دوی یوې حق خبرې ته ورسیږي، یوې ښې نتیجې ته ورسیږي، نه دا چې د هغوی اړیکې خرابې کړي، د هغوی ترمنځ ستونزې پیدا کړي، یا هغوی د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي. نو څنګه دغه اختلافونه په داسې ډول وپالل شي چې تاواني نه وي؟
ګورې، د ټولنې کې ټول انسانان چې څه ډول ظاهر کغیر سره لري، انسانان سره ورته نه دي، په قیافه کې، په شکل کې، همداسې په نظریاتو کې هم توپیر سره لري. یعنی هیڅ امکان نه لري چې ټوله جامعه د یوه ایدیالوژي تعقیب کې، یو فکر د تعقیب کې، د یوې نظریې دي شي. حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکارو عقیدو درلودونکي دي. نو اوس دا چې طبیعي انداز دا، نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زوره خلق خپلو افکارو منلو ته راوبولو، که نه منو هغه مې مخالف دی، هغه یا باید ووژل شي یا باید خوش شي، چې دا جامع خرابوالي ته وړي. په کار دا ده چې سمه ده موږ اختلافات سره لرو، اما اختلافات په دې معنی نه، نظر اختلافات په دې معنی نه چې موږ جامع سره وپاشو، هغه په دې معنی خپل د فرصت په ډول وکړو. اختلاف خپل یو فرصت هم دی چې موږ متوجه کړو خپل نیمګړتیا او خپل کمزور ټکو ته، چې زه نه وینم خو زما مخالف ویني او هغه بیانوي، ځکه دې چې زه هغه توهین کړم، هغه تحقیق کړم، هغه چوپ کړم. ښه خبره دا ده چې هماغه کمزوري فکر اخلي کوم د ترتیب او ټول انسانان د قوت لري روان. نو خدای دې چې مخالف چوپ کو، زوري چوپ کو، ښه خبره دا ده چې خبره واورو او فرز غم سره جامع رامنځته کو، بیا یې ګټلی شو. او کله موږ به د نورو همداسې ښه
شخړو تیروتنو ښکاري او جنیا به ډېر فشدګي او پرازندګۍ لوري ته لاړه شي.
ډیر زیاته مننه اغلی عزیزی. تاسې هم د خبرونې په وروستۍ شپه کې را سره یاست که په دیرشو ثانیو کې په همدې اړه خپل خبر راته وکړئ چې څنګه دغه مخالفتونه زغمل کېدای شي او داسې مخالفتونه چې وروسته ستونزې نه ترې جوړیږي.
اختلافات به وي خو یو بل باید ومنل شي. اختلافات باید تر دې حد نه وي چې د یو بل وینو ته تګي کېناستل شي. کله اختلافاتي ټکي تیر شو باید ښې ټولنیزې اړیکې یو بل سره ولرو، یو بل باید ومنل شي. او لکه مخکې مې چې ویلي، اختلافات باید د مرګ تر حد نه وي چې د یو بل سره وینې ته تګي کېناستل شي.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. د خپرونې له درنو میلمنو د سولې ولسي حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، د طرزي څیړنیز بنسټ د مرستیال داود محمدي او د لیکوالې امینې عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته او د ځوانانو ترمنځ د اختلافونو په اړه وغږېدل. د ټولو خبره همدا وه چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي، څیرې له یو بله متفاوتې دي، دغسې کېدې شي فکرونه او خویونه هم متفاوت وي. نو یو بل باید وزغمل شي، ومنل شي. که د یو چا خبره تاسې نه منئ خو حداقل خبره یې واورئ، احترام یې وکړئ. دا چې نه یې منئ یا یې منئ هغه بیل کار دی. نو له تاسې ټولو درنو څخه ډېره مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
خوشحال کړي وطن ترایشه. یتیم پشان سلګونی ولایما وطن ترس راتر از پری دتالری وطن نا وطن می سالی راتر از پری دت نور وطن نا وطن ترس